یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. د ازادي راډیو یو ساعت خبرونه ده. السلام علیکم. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ خړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اوري چې ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسلول طالبان دا وار پر یو اوربند موافقه وکړي. نن چهارشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان پوځ په زابل او روزګان کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړیوال ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده، او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. د خبرونو تفصیل، افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 205م اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرو څلورویشت ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار، شینکی او همدارس د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي. د علوی په خبره په زابل کې و څلورویشت وسلوال وژل شوي او شپاړس نور زخمي دي. د هغه په خبره د روزګان په ګیزاب کې هم یولس وسلوال مخالفین لم انځورل سوی دي. د 215 اتل قلوردو د ویان په خبره د فاتح په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات شروان دي. د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. راپور نوای د کونړ ولایت په ناری ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه باندې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وای، دغې شخړې دوه ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې یې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغه پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. اخوا د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. دغه حرکت وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالو شخړې مخنیوی دی وسی. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي وو.
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر لیکلی، افغان حکومت د ډیورند کرښې فرضي کشته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټ بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه په وار وار کړې ده. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او پنځه عام وګړي ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره ورځ په هسکې مینې او مومندرۍ ولسوالیو کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل سوي دي او څلور طالبان ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په دې هوایي بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا زده راډیو اوري. د پاکستاني وی محکمه د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوه نورو میاشتو لپاره وځنډول. ل دې سره نواز شریف کولای سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمه پرون د پریکړه په داسال کې اعلان کړ چې نه شپېته کلن شریف ته د ورکړل سوي لنډ مهاله ضمانت موده په ختمېدو ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خبرونو ځانګړي مرستیالي فردوس عاشق اوان پرون په دې اړه وویل:
میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں
دا وای د میا صاحب نواز شریف د خراب صحی وضعیت په اړه د راپورونو په اساس دا پریکړه سوې ده. موږ پوره هیله من یو چې میا صاحب خپل علاج باندې پام وکړي په کوم مقصد چې هغوی ته حکم ورکړل سوی هیله د ژر تر ژره صحتمند سي. نواز شریف چې د اداري فساد په تور په 1 کال بعد محکوم سوی د اکتوبر پر 1 د صحی وضعیت خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګری ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یاده سوې ده. دوی به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وګوري. هم هنګري او هم روسیه لویدیځ لیبرالي ارزښتونه ردوي او له کله چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره الحاق کړه او اوربان هر کال یو وار او په 2018 کال کې دوه واره له ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو استازي جرګې په 16مه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوې نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مصوبې کې مطرح کړې. د استازو جرګې د غیر الزامي لایحه پرون په 450 موافقو او 11 مخالفو رایو تصویب شوه. د خبرونو پای.
راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. ځایي خلک وایي
څلور 5 کیلومتره هغه په شا تېري د هغو چلته نږدې کومې پوستې دي هغه ټولې خالي شوي دي.
ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسله وال طالبان دا ور پر یوه اوربان موافقه وکړي.
طالبان به دا التزام کوي چې دولتي حکم ځواکونو باندې به حملې نه کوي او حکومتي ځواکونه خپل وار دا التزام کوي چې په طالبانو به بریدونه نه کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې په لبنان کې د صدر اعظم تر استعفا وروسته وضعیت څیړو. د نورو مسایلو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې دوی ورځې دوام کړی چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه د چیل چیرته دو ورځې د دو هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د دو کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یکشنبې په ماښام پیل شوه. نړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسي ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتي چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د نړۍ په خاوره باندې تاروز کړی دی او دغه تاروز یې اوس نلی کړی. څو کرته مخکې هم تاروز کړی دی. زموږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه جواب ورکړی دی او لسونو اوسې بیا هم په کلکه جواب ورکړ او هغوی ولیدو. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړو چې زموږ خاوره کولاندې کې موږ ورته راغلو. انشاءالله متولکه جواب ورته ورکړی دی. انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړي دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستانیو ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړي دي. ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم، خو دغه چې دشمن هم په شا کړی دی تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تېري دي. هغو چلته نږدې کومې پوستې دي هغه ټولې خالي شوي دي او که نور رامخکې شوي انشاءالله موږ ټوله د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولس ته په اطمینان سره په ډاډ سره ویو چې دلته انشاءالله دغه نه راتلی شي او دغه کوم ځینې ته خالي کړي دغه به زموږ په لاس کې.
دلته د یکشنبې مازدیګر نه د دوشنبې ورځې شپې ناوخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو هوانونو راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې چې له امله یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. درې مېرمنې پکې ووژل شوې او درې نارینه ټپیان شول. دوه تنه چې په غواګۍ موټر کې ماشومان بار کړي او د جګړې لسیمه په خې وباسي وایي د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکي د سخت جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکي هم جمعه خان او پرون نو بله ورځ هم دوه ورځې سخت جنګونه وشو، ډېر مشکلات وشو. بس ټول خلک زنانو کډه کړې دي، یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلال آباد ته لاړ. موږ همیشه د پاکستان فوج نه هغوی نه موږ پرازاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال په ناړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ په دې نه جنجال دی د پاکستان سره، دا زموږ په خاوره کې ده، په عین زمان کې د ډیورنډ کار کې دی. خو دا بنا نه دوی تلاش داده چې دا ډېره مهمه باهمیته ستراتیژیکه سیمه ده، که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو تر څنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بل خو د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې داسې وایي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د اعلامیې په حواله ډزې د پاکستان لخوا تر پوځي اقدام وروسته بندې سوي دي. بل خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغان حکومت ډیورنډ فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان لخوا د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې تحلیلګران وایي چې د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي لار ده. د تحلیلګرانو له قوله اوربند به د دې زمینه برابر کړي چې دواړه لوري پر یوه او بل باور پیدا کړي او مذاکرې نتیجه ورکړي. امید ظاهر مل په دې اړه جزئیات برابر کړي. نور له دې څخه ورو
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو د پیل وړاندې یو میاشتنی اوربند اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ، خو اوس شنونکي وایي اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب ته زمینه برابروي. د سیاسي چارو شنونکي صفیه صدیقي وایي حکومت د یو مسؤلیت او په دې خاطر چې تاوتریخواله پای ته ورسوي د اوربند شرط اخه.
که چیرې اوربند موجود وي دا په دې معنا ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې د راتګ لپاره. بنان دغه کومه خوشبینی چې موجوده ده زی من حیث د شرط نه، من حیث دی چې یوه خوشبینی ده د افغانستان د راتلونکي لپاره په یو سوله ییزه فضا کې. بنان د سولې ټینګښت ضرور دی او دا د دولتونو وظیفه ده.
د تحلیلګرانو له قوله په نړیواله سطحه دا ځل د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو د پایل وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اساسي موضوعات یاد شوي او له همدې کبله د افغانستان حکومت هم اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړی. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو په ځلونو ویلي د افغانستان له حکومت سره تر هغه د خبرو میستنی کینی تر څو له امریکا متحده ایالاتو سره یوې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي. طالبانو پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پایل لپاره وړاندیز شوی شرط کړ او په جواب کې د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا خبرې په غبرګون نه ارزي. یو شمیر تحلیلګران وایي طالبان تر هغه چې امریکا سره یوې هر اړخیزې هوکړې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي او نه هم شرط مني. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورځپاڼې رئیس عنایت الله کاکړ
نو په اغلب ګمان سره تر څو پورې چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کومه ستونزه چې دي هغه نهایي سوي نه وي او یو توافق ته رسېدلي نه وي. د افغانستان له حکومت سره زه ګمان نه کوم چې طالبان دې خبرو اترو ته آماده شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په اوومه نیټه د ولسمشر ټرمپ لخوا وروسته له هغه لغوه شوې چې د کابل په ششترک سیمه کې د یوې چاودنې مسؤلیت د ډلې ومانه. هغه چاودنه چې پکې نږدې 12 تنه ووژل شول، خو اوس یو ځل بیا د دې خبرو د پیل هڅه روانه ده، مګر لا هم معلومه نه ده چې دا خبرې کله او څه ډول پیلېږي. مګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وروستیو کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفر او پیل کړه. ده افغانستان حکومت هم د سولې په اړه خپل ومادیزه طرح پرون وړاندې کړه. په دې طرح کې درې مهم موضوعات یې شوي چې پکې د سولې په اړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومتوالي اساسي برخې دي.
مومر دل چې ځینی تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلول طالبانو ته د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شر د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي حل لار ده. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینی څېړونکي وایي چې طالبان به تر هیڅ فشار لاندې اوربند ته زړه ښه نه کړي. د ولسي جرګې پخواني غړي سید احمد ګیلاني نسیم شفق ته په مرکه کې وویل:
زه فکر کوم چې په کراتو باندې د طالبانو د خوانه دا وایي چې ویلي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو او اصلا دغه حکومت دوی په رسمیت نه پیژني. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړی د یو بحث لپاره ښه دی او په اخره دا په ښه وجه باندې غنی شي. داسې نه شي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هر شی چې ولیکل هغه باید د ټولو خوښ وي او هماغه باید پلی شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره دا موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه ده، دا د افغانستان مشکل دی. خو دا سوله کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي، یو لوی غلطي چې ده طالبانو نه شوی او امریکایانو نه شوی چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک د سترګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کومې خبرې تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي، چې په دې باندې ډیر ټینګار هم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا دریسته دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی، انتخابات شوی، لا تر اوسه پورې ګټونکی نه ده معلوم، دا د دوی زیات په فشاری دنده د خاطره ده او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې ده ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربند کی.
اوس نو امریکا هم د اوربند په موضوع باندې ټینګار کړي، فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرحه یا د افغان حکومت له دغه طرحه څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دوی خبره نهایي شوی نه وي، د امریکا خبره هم نه منل کیږي او دغه کوم فیصله چې آخري حد ته رسېدلی و ښاغلی ترامپ دا خراب کړو، نو اوس تر څو چې هغه موافقه امضا شوی نه وي او پلی شوی نه وي د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبرې کوي طالبان او نه هم امریکا په هغوی باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند ومنئ.
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته د رسیدو لپاره یوازنی لار چې ده همغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ پخوانی توافقنامه ده چې دوی تر بحثونه کړي؟ په اوله
درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کومې وعدې چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادۍ او بیا رغونې لپاره کړي وو هغې ته مخه شي او د جنګ نه لاس واخلي او بالاخره بیا د یو میانجي په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې د روغې جوړې لپاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره دی او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک د هغې نه اطلاع ولري چې دوی د پاره څه رقم کالي ګنډل کیږي چې د دوی په ځان کې برابر دی که نه دی.
د ولسی جرګې پخوانی استازی سید احمد ګیلانی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت حڅې پیل کړې چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د معدن او پټرولیم وزارت سرپرست عنایت الله مومند د معدن د ساتنې د انسجام د ریاست لغړو سره په کتنه کې په دې مسله ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې ناسته کې د معدن وزارت په نورو برخو کې په لاسته راوړنو او ستونزو هم بحثونه وشول. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف د جوړ وی پلان پر عمل کیدو ټینګار وشو. په کابل کې د افغان سوداګرو لپاره د سنتیو درامسته کول او د افغاني محصولاتو د زیاتیدو په هدف ناشته وشو. په دې ناشته کې افغان سوداګرو ته د سنتیو درامسته کول او د غشان د افغان صادراتو په وړاندې پستونزو او د چابهار بندر لاجوردو لار حیرتان بندر او هوایی دهلیزونو لاره د صادراتو په زیاتیدو بحثونه وشو. په دې ناشته کې د جمهور ریاست چارو د عمومي ادارې رئیس سید عبدالوحید اقطالی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې افغانۍ بای یو امریکایي ډالر هتاه وی افغانۍ 15 پولا، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ اتیا پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پولا، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1350 افغانۍ.
او سم یو بهرانی مسله تعقیب د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولی استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او خبرګون څه دی؟ دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. څاروان صاحب، خبرونه تر شرغ لسته، لمړی د دې هیواد د ورستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس په لبنان کې څه تیریږي.
صالح صاحب مننه. د لبنان د پوځ عمومي قمندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو شغ وکړ چې بندي لارې پرانیزي څو له سورزو اعتراضی مظاهره وروسته ژوند بیرته عادي شي او عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوځ دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې پرون د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری استعفا وکړه. البته د دیارلسو پرلپسې مظاهره وروسته استعفا وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یوه اساسي غوښتنه وه د لبنان ائتلافي حکومت اړنګ کړ. په لبنان کې همیشه تقریبا حکومتونه ائتلافي وي. د لبنان پوز په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سوله ییزې مظاهرې د هغوی قانوني حق بللی، خو ویلي دي چې باید مظاهرې یوازې په عمومي چوکونو کې وي، په داسې ځایونو کې وي چې د خلکو د تګ راتګ مخه ونه نیسي او د خلکو کاروبار او ژوند له خنډ سره مخامخ نه کړي.
څاروان صاحب، د سعد حریری تر استعفا وروسته امریکا کوم عکس العمل څرګند کړی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپلو خلکو غوښتنو ته د یو ځواب ویونکي نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو دیارلس ورځنیو مظاهرو ته په اشاره وویل چې سولیزو مظاهرو او په تیرو دیارلسو ورځو کې د ملي یووالي شودلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او با کفایت حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیدا غواړي. دغه خبرې دي چې پامپیو وکړي او ویل چې دغه مظاهره چانو د اساسي غوښتنې دادي.
څاروان صاحب، ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په لبنان کې د پام وړ نفوذ لري. حزب الله ډلې ته وسلې او پیسې ورکوي. د لبنان وروستي تحولات له ایران سره څومره ارتباط لري؟
او صالح صاحب، ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په حقیقت کې د لبنان مظاهرې د ایران د نفوذ پر ضد دي. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران پلو حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. دقیقا همغسې چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلکو مظاهرې وکړي او سړکونو ته راووتل او د عراق د مظاهرو خو لا ډېر وخت وزي. د لبنان مظاهره چانو له خپله هیواد د ایران او دغه هیواد د ملاتړي ملیشه حزب الله د وتلو غوښتنه وکړه. په عراق کې د مظاهرو په سبا صالح صاحب کوم یاد بی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی بغداد ته لاړ او هلته په زرغون زون کې د جکپورو امنیتي چارواکو په غونډه کې وویل چې ایران د مظاهرو د ځپلو ښه تجربه لري. د دې غونډې په سبا د عراق مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شوې، اخو ډب کې پیښ شو. نو ایران به طبعا همدغه سهیل لري چې په لبنان کې هم مظاهره چان وځپل شي.
ډیر مننه له اسمت ساروان څخه مو د لبنان د صدر اعظم سعد حریری تر استعفا وروسته د دغه هیواد د وضعیت په اړه تازه معلومات واوریدل.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوز با امید زهیرمل را تو وی چه پا کابل کنن و رسپانه چه خبر کری؟
سرخط رسپانه پا خبال سر لیکنه که طالبان با دو حکمت دو سول وراندیز و منی تر سر ریک لاندی لیکلی. دا امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنز د سولې خبرو لدرې دوروسته افغان حکومت طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره یو نوې طرح وړاندې کړه چې د هیواد سیمې او نړۍ په کچه موضوعات پکې ځای شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې اوس د افغانستان حکومت د سولې په اړه پیاوړی او مناسب دریز لري او هیلې شته که وړاندې شوی پلان یې عملي شي تلپاتې سوله راتلی شي. د ورځپاڼې له قوله که وسلوال طالبان له دې فرصت هم ګټه وانخلي او د پاکستان په څیر د نورو هیوادونو په خبرو عمل وکړي دا طلایي چانس به هم له لاسه ورکړي او افغانستان به د اور په دې بلو لمبو کې سوځېدلی پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې هم د سولې په اړه د افغانستان د حکومت وړاندیز شوې طرحه رااخیستې او لیکي که طالبان اوربند ومني روښانه به شي چې سولې ته څومره ژمن دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله اوربند کولی شي چې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او تاوتریخوالی په بېساري ډول راکم کړي. ورځپاڼه زیاتوي اوربند به نه یوازې دا چې د سولې ور پرانیزي بلکې دې ته به هم لاره هواره کړي چې وسلوال طالبان ثابته کړي چې خپل واک دي. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکي د فاریاب په څلور ولسوالیو کې د دې ډلې د یو شمېر کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي یو شمېر سیمو کې مذهبي اړیکې دې ته زمینه برابروي چې د سیمې خلک د داعش غږ ته لبیک ووایي او ځای ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي که موږ دا فکر وکړو چې داعش ډله پردی ده او په افغانستان کې ځای نه لري تېروتی یو ځکه که دا فکر سم وای داعش ډلې له اوله نه شوای کولی چې افغانستان ته لار پیدا کړي. د ورځپاڼې له قوله داعش ځکه افغانستان ته لار پیدا کړه چې ځینو سیمو کې ورته فکري زمینه برابره وه او په دې برخه کې د همدې سیمو ملا امامانو پراخه همکاري کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل کې جنایي پیښو غلا او وژنو ته اشاره کړې او لیکي کابل په یوه بې پښتني ښار بدل شوی دی. ورځپاڼه لیکي ورځ تر بلې د کابل ښار دننه او ترې شاوخوا جنایي جرمونه زیاتېږي خو سره له دې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې پایلتونو پوهېږي په دې برخه کې جدي ګام نه دی پورته شوی. د ورځپاڼې له قوله دا ضعیف عمل د خلکو د مال او ځان په بیه تمام شوی او نږدې هره ورځ په دې ښار کې داسې یوه پیښه کېږي چې بوږنوونکي او ویرونکي وي.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ او ساته خبرونه اوري چې د زهرو کاروان د پروګرام دویمه برخه جوړوي. اوس هم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د امنیتي ګواښونو له لاسه نشم کولی چې خپل نوم واخلم. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د انتخاباتو په بخش کې د کارکوونکو په صفت کار وکړ. اوس زموږ اجوره یا مزدوري نه ده معلومه د چا ته وایو درکوې. زموږ د انتخاباتو د کمیسیون نه دغه هیله ده که دوی په شل ورځو کې د رایې شمېرنه کوي که په میاشت کې کوي. زموږ مزدوري دي زموږ راکول شي هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمت خوشحال خبره کوم. دا چې موږ په کندهار کې په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تکلیف جار کوشش وکړو او دا موږ اسکاین سامته پیسدي پکړې وه اسکاین سامنه مو ورکړه. د یوه ځای تر بله ځای تر مترسل مزر په سوتنو تکلیفونه په ځان باندې وبلله. کله وخت مو دا پیسدي پرې موږ انتظام ورکړي. خو اوس بیا د مکتبونو شروع دي تقریبا یوه میاشت یوه میاشت نور سا اوښتي دي. دا نوې ورځ چې څنګه سر دي کله چې موږ د خپل دغه ته امریت ته ورسو نو ته زموږ ډېره معلومه کړه دا شس کال د بیا امر وروسته څه اسکاین سامنې کړي دي. د دې په اړه سر کې داسې زموږ سره خلاص کړي وای چې اسکاین سام شس کال باندې بیا موږ ته دا معنا نیولې وه ته پېژدې چې راځي انسان دغه ته ورکوي ریاست ته. نو کله مو اعلان شو نو ریاست ته مو انسان ورکوي هغه مو ته وویل څه چې زیاته دوه ورځې کښې معلومېږي که تاسو ناکامه وه جواب به درکړو که خانیا بیا که ژبه کښېنو یا نور انسانانو بزر به چې راکړي. خو اوس موږ دغه غوښتنه هېڅ څوک نه شو اورېدلی چې اوس موږ خواري ولي ادس لاړو موږ ته واخته د خواري کې کارمان دي.
خلیل الرحمن صاحبی د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلان د کلي باد د سلامه زما د هغه د لوړپور چارواکو ته ورسوي. یا رئیس جمهور ته واوره موږ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې او په خدای دوه دانې غله په دغې باغونو کښې ناست یو بسته قطارې ودرول دی د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټر یې په دغې مهماتو باندې دولت چیږې کوي چې دغه دوه غله دوی نه تړلی شي اودلی شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار، شینکی او همدارنګه د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي چې په زابل کې وسلوشت وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دغه خبره د روزګان په ګیزاب کې هم 11 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه د 12 وسلوال مخالفینو څه نه دی ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 9 وسلوال مخالفینو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر په ویلامي کې راغلي چې تېره ورځ په هسکې مینې او مومندرۍ ولسوالیو کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي او 4 طالبان ټپیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا خلکو بیا عادي ژوند پیل کړی. دغه جګړه چې د یکشمې پر ورځ پیل شوې وه دوه ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوسټه جوړوله او دوی مخه ونیوله. بلخوا د پاکستان ملي راډیو د ویلامې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقيله وسلو ډزې کوي. په ویلامې کې دا شوی چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې اتر شپږ پاکستانی سرتیری او 15 عام خلک ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د 2 میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دا پریکړه په داسې حال کې اعلان کړې چې 19 شریف ته د ورکړل سوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یاده سوې ده.
له فریبا ظاهر مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز دی واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دیاله هم راپور لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې د سولې وروسته له نشي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د سمنګان ولایت د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی آزادۍ رډیو ته وویل د میزان د میاشتې په 9 نیټه د دې ولایت په مرکز کې 15 کیلوګرامه تریاک هغه مهال ونیول شي په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه د سمنګان ولایت لاره بلخ ته قاچا کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 2 کسان ونیول شول. پولیسو د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قومندان الهادات فدایی د اقرب د میاشتې په لومړۍ نیټه آزادۍ رډیتو ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې 115 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شي. 250 کیلوګرامه هیروین، 70 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه خیخه او 9 کیلوګرامه چارسول. د دې موادو د قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند اتل مبارز ازادۍ رډیو ته وویل پولیسو د میزان د میاشتې پر 13 نیټه په لومړیو عملیاتو کې په بهسود ولسوالۍ کې 102 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمه پیښه کې په سرخود ولسوالۍ کې د سوګنې په یو کور کې 4.5 کیلوګرامه چارس او څه اندازه هیروین ونیول شول. پولیسو د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 4 کسان هم نیولي دي. او دونه وروستی پی خداده چی پا تخار ولایت که ده کیمیوی نشهی مواد و چلور قچق کون که ونی ولشول. ده تخار ولایت امنیه قماندان سید میراجودین صادات ازاده را ریتو ویل ده نشهی مواد و سره ده مبارزه پولیس و پا دو جلا جلا پی خوکی پا تلقان خار که لس کلوگرام هیروین اته گراما تابلیت که گوله او وش پی تلیتر حق کیمیوی مواد ونی ولچی ده هیروینو پا جوری دلو که کاریدل. تورن کسان تر لومنه و تیرن و روز تا عدلی و قضای مرکز تماری پیشیویدی.
مسکه هوتا که چه دنشه مواد با برخه که دونه مهمی پیش رو رولیه. دنن پخبرونه که مستاصل پرادام مطالب چمتو کردی؟ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشې موادو سره په کلکه مبارزه وکړي.
که دوی په دې مورد کې مسؤولانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې د خام مخدره موادو تشت قاچاق ډېر کمیږي.
په یو بل راپور کې تورپیکۍ در پیژنو چې نشه یې پرې ایښې او اوس له نورو محتاجینو سره مرسته کوي.
کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامید دي چې دوی ما وویني وګوري، کولای شي چې جوړم شي برته.
د یوې مدني ټولنې له مشر خلیل شنکر سره مرکه لرو. دا مدني ټولنه د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه لري.
موږ ډېری ځوانان اوس په مواد مخدر کې اخته دي. د ځوانانو د مخنیوي لپاره موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کړي.
د محمد اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله یې ټوله شتمني له لاسه ووته.
زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افس کړم. په دې کې بیا یولس کاله تخفیف راته ولګېد، نهه کاله راته پوخ کېد مې تېر کړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې وکیل صاحب، د خدای دې خیر کې څه پېښه شوې ده؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
ما څه بد کړي دي؟
وس پرونه د امریکا او اروپایي ټولنې په وړاندې سپیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشې موادو سره په کلکه مبارزه وکړي. د امریکا او اروپایي هیوادونو استازي په بروکسل کې غونډه درلوده. د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان له ټولو جنګي خواو څخه غوښتل شوي چې د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر ویان وایي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له اتلس کالو راهیسې د نشې موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو طالبان د نشې موادو د قاچاقو مشري کوي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې استازو د اکتوبر په 28 نیټه په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړه. د دې اعلامیې په یوه ماده کې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر مخنیوي باندې ټینګار سوی او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه سوي چې د سولې تر تړون وروسته دي له نشئی موادو سره مبارزه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته له 300 کالو راهیسې د نشئی موادو پر ضد مبارزه کړې ده، خو دای طالبان تورنوي چې د نشئی موادو د قاچاقو مشري کوي.
ما که از روز اول با این پدیده ها مبارزه میکنیم، مواد مخدر
موږ له نشه یي موادو سره مبارزه کړی او نشه یي مواد مو افغانستان ته یو سترګواخ بللی دی. په تیرو 300 کالو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د نشه یي موادو مبارزه کې غړي هڅې کړې دي. موږ هیله لرو چې دا مبارزه به ښه نتیجه ولري، خو له بده مرغه چې د افغانستان جنوبي او جنوب لویدیځې سیمې چې هلته د نشه یي موادو کښت او تولید ډېر دی، د طالبانو په واک کې دي. طالبان په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقو مشري کوي.
که څه هم تر دې وړاندې طالبانو د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي ول، خو افغان دولت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د سولې پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشئی موادو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې راغلي کله طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته جنګیالیو ته د کار زمینه برابره نشي، نو دا جنګیالي به د نشئی موادو له قاچاقونکو سره یو ځای شي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي چیرونکی محمد عمر شیرزاد له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه په بېغوري تورنوي. دی د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دې ستونزو پر وړاندې دي له افغان دولت سره مرسته وکړي.
کوم مسولیت چې دوی ترجه کیږي د افغانستان کې د کاچاک او د کشت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري چې څنګه کولای شو چې دغه کاچاک او کشت مخ ونیول شي را ډول یې خپل مسولیت نه دی ادا کړی. زما په نظر که دوی په دې مورد کې مسولانه قدم پورته کړي، زه امید لرم چې په افغانستان کې به د مخدره موادو کښت قاچاق ډېر کمی راشي.
د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غږ پورته کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي سناتورانو خبر ورکړی چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوي 190 میلیونه ډالر د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال باندې لګېدلی دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکا او اروپایي ټولنې د وړاندیز په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواوو څخه غواړي چې تر سولې وروسته له نشه یي موادو سره په کلکه مبارزه وکړي او اوس د یوې پخوانۍ موتادې تورپیکۍ حال درکوو. 18 کلنه تورپیکۍ په ماشومتوب کې په نشو اخته سوې، خو اوس یې درملنه سوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پرېښوولو کې مرسته کوي. دا پیغله وایي چې پلار یې د نشه یي موادو کاروبار کاوه. دې کار د دوی پر ټوله کورنۍ ناوړه اغېز وکړ. لومړی د کاکا میرمنه معتاده سوه او هغې بیا دا په نشو اخته کړه. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
تورپیکۍ هغه هلمندۍ پیغله ده چې 2 کاله پرله پسې نشه وکړه. وروسته په هلمند کې ژوند کول ورته ګران شول. کابل ته راغله او د امن په کور کې یې ژوند پیل کړ. پلار یې د نشه یي موادو کاروبار کاوه. دې کاروبار د هغې پر کورنۍ هم ناوړه اغېز وکړ. لومړی یې د کاکا میرمن په نشو وخته شوه او وروسته دا هم په نشه یي موادو باندې معتاده شوه. تورپیکۍ 3 کاله د امن په کور کې تیر کړل. وروسته یې د نشې پرېښودلو اراده وکړه او بیا په کابل کې د ښځو او ماشومانو د درملنې په ملي مرکز کې بستري شوه.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روږده شولم. بیا راغلم شبخانې ته. 3 کاله د امن کور کې وم. پس له 3 کاله راغلم شبخانې ته. دلته تداوی شولم.
تورپیکۍ 3 میاشتې په روغتون کې بستری وه او اوس روغه شوې ده. د تورپیکۍ علاج کوونکي ډاکټره بنفشه لنګری وایي تورپیکۍ اوس روغه شوې او له نورو معتادو ښځو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. اغلې لنګری زیاتوي تورپیکۍ تر درملنې وروسته د اوسېدلو ځای نه درلود. د همدې مجبوریت له مخې مو مرسته ورسره وکړه چې هم په دې مرکز کې کار وکړي او هم دلته واوسیږي.
خو دلته چې راغی د شفاخانه کې ځان تداوی کړو. اول خو هېڅ راضي نه و، ډېر ناامیده و، مګر دلته چې راغی چې زموږ خدمات وکتل دام ډېر انګیزه ورته پیدا شو. بیا اول خو ډاکټران د دې سره کار کول، بیا یې روانشناسان کار ورسره وکړو. ډېر ښه نتیجه یې راکړل موږ ته او دا موږ ته یو لاس راوړنه ده. بیا وروسته دا چې جوړه سوه تناوه، بیا دا خپل هم ډېر کوشش وکړل او زموږ همکاران هم ډېر کوشش وکړو په دې هکله کې چې دا باید ځکه یو ځوان نجلۍ د راتلونکي لري، باید چې دلته یو زمینه د کار ورته برابر سي. چې بیا وروسته دې ته دا زمینه برابر شوه چې دلته د کار په صفت باندې دلته کار ورته ورکړل شو.
تورپیکۍ له معتادو ښځو سره خپلې تجربې شریکوي او هغوی هڅوي چې نشه پرېږدي. د تورپیکۍ لومړۍ هیله نشه پرېښودل او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل وه. خو کله چې دا هیله پوره شوه نو په زړه کې نورې هیلې هم راوټوکېدلې. هغې وغوښتل چې لوړې زده کړې هم وکړي.
خالي هیله مې همدغه ده چې باید درس ووایم، یعنی کوم کار چې اوس کوم په همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنی کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده که نارینه ده چې مواد استفاده کوي دوی ته یو د الګو کامیابي الګو شم، یعنی دوی هم وکولی شي. کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامیده دي چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري بیا باور یې راشي چې واقعیا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړه هم شي برته.
د معتادو ښځو روغتیایي مرکزونو د تورپیکۍ غوندې ډېرو لږو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو او کار زمینه برابره کړې ده. تورپیکۍ نیکمرغه ده چې دغسې زمینه ورته برابرېږي. دا اوس نه یوازې دا چې خپل ځان د نشو له بدمرغۍ څخه ژغورلی، بلکې له نورو معتادو میرمنو سره مرسته کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزرني سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي موضوع ته راځو. ځینې مدني ټولنې انتقاد کوي چې ځوانانو ته د نشې موادو د زیانونو په اړه سم پوهاوی نه ورکول کیږي. دوی وایي که ځوانان مخکې د نشو د زیانونو په اړه خبر سي بیا په نشو نه اخته کیږي. د مثبت بدلون په نوم یوه مدني ټولنه ځوانانو ته د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا چې دا ټولنه کوم کارونه کوي او د کار لارې چارې یې څه دي، په دې اړه فرید حلیمي د دې ټولنې د مشر خلیل شنکر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم کارونه کوي.
موږ ډېر برنامه او جلسات مواد مخدر پر ضد او د مخنیوي لپاره موږ اقدامات کړي ده. یوه میاشت مخکې موږ یو کنفرانس درلود او د زیانونو د مواد مخدر د نشه‌یي توکو جوانانو ته او د دې خاورې بچیانو ته موږ روښانه وکړه او آګاهي ورکړل چې دا ډېر زیان لري. ټولو ته روښانه ده چې مواد مخدر په دې خاوره ډېر یو موزره او کشنده خبره ده او متاسفانه دا مواد ډېر عمومیت پیدا کړی ده نن په دې خاوره، خاصتا د ځوانانو لپاره. او متاسفانه په دې خاوره کې مدني ځوانان د ټولنې بنسټونه ټول جوانان په دې کې کار کوي. او متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې دولت یو روحانه او مستدل کار نکوي چې د دې مخنیوي لپاره او د دې اضرارو برملا کولو لپاره دا کوم خاص کارونه نکوي.
تاسو ځوانانو سره کار کوئ، څومره دغه اوسنۍ آگاهي عامه چې د خلک ته ځوانانو ته ورکوي د وضعیت ته په کتو سره کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د مواد مخدر لومړنۍ برخه کې موږ باید مواد مخدر کارول او قاچاقول باید مخنیسي. دا ډیر مهمه خبره ده او بیا د عامه پوهاوی ډیره مهمه ده چې موږ باید دا وکړو، په دې خاطر چې موږ په مکاتبو کې، په مساجدو کې، په پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو. مهمه خبره ده او د دې زیانونه او د دې ضررو په برخه کې موږ باید داسې عامه پوهاوی وکړو. اما متاسفانه چې موږ تر اوسه دې نه کړی ده او زه قناعت نه لرم، په دې قناعت نه لرم چې موږ ډیری ځوانان اوس په مواد مخدر کې اخته دي او دا یو سمه او یو کلک برنامه د عامه پوهاوی چې د ځوانانو د مخنیوي لپاره شوی وي تر اوسه ما قناعت نه لرو او زه موافق نه یم چې دولت داسې کارونه کړی ده.
اوس فکر نه کوي چې د مخدره په وړاندې ټولو خلک ونډه ده کې مهمه ده؟
زه فکر کوم چې ملا امامان، استادان، روشنفکران باید عامه پوهاوی ورکوي. دا یو مسؤلیت ده، دا یو واجبه ده چې پیغمبر صلی الله علیه و آله ده چې لا حکر فی دین، په دین کې جبر نسته. موږ یو مسؤلیت لرو چې روشنفکران یو د دې بنسټونو لرو پانتونونو کې موږ باید دا وکړو چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړو. او متاسفانه دا خبره ځینو کسان ساده ګینه.
په کومه برخه کې ډېر ځوانانو ته آگاهي ورکړی شي تاسو اړتیا بولئ چې هغه بخش ډېر مهمه ده؟ د کوم لارې نه، په سوشل میډیا کې، آیا د تلویزیون له لارې، د راډیو له لارې؟
زه فکر کوم چې په دې مخنیوي لپاره یوه او جدي تګلاره دا ده چې موږ یو دقیق او موثقه عامه پوهاوی ورکوو ټولو ته، په سرکونو کې، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې او په تلویزیونونو کې، په رسانه، په سوشل میډیا کې. موږ باید ډیر کلک تکلار جور کو او ځوانان ته عامه پوهاوی ورکو. ځینې کسان مواد مخدر استعمالیږي او دی نه پوهیږي د مواد مخدر څه ده، د دې زیانونه څه ده، د دې اضرارو څه ده. دوی فقط په یو لحظه کې د دې نشه استفاده کیږي او بیا د دې ضرر او زیان نه پوهیږي. زه فکر کوم که عامه پوهاوی ډیره مهمه خبره ده او دی نه تنها چې د حکومت بلکې د ټول افغانان په خصوص د ملا امامان استادان د پنتون روشنفکران زوانان دوی کسان چې نن قلم لري دانش لري فکر لري دوی مسؤلیت او وجیبه لري چې د دې مخنیوي لپاره یو عامه پوهاوی وکړي چې دا سرتاسری وي په دې خاوره وي او ټولو زوانانو ته آګاهي ورکول شوي.
او ستاسو برنامه د عام پوهاوی په برخه کې زوانانو ته څه ده؟
دې توکو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی باید ډېر جدي وشي. موږ او تاسو باید دغه توکو د زیانونو د عامه پوهاوی په خاطر د مساجدو د لارو نه د مکاتبو د لارو نه د پانتونونو کې باید عامه پوهاوی وکړو او د دې مخنیوي لپاره ډېر مفیده او مهمه خبره ده. او زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې موږ د مخنیوي لپاره د دې د قاچاق د ترافیک لپاره موږ قانوني وکړو، همچنان د صادراتو ته قانوني وکړو، ځینو خاورو ته ځینو کشورونو ته به قانونی توګه باید صادر وکړو. او ډیری کسان په دې خاوره دي چې دوی د مواد مخدر د افغانستان حکومت پر ضد استفاده کوي. تورشی گروپونه په دې خاوره دي چې د موج د ځمکو مواد مخدر کارول او بیا د دې د پول او د دې اقتصاد تمویلوي لپاره کار کوي.
د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د مثبت بدلون د مشر خلیل شنکر سره مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تا چې غواړې چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ایچ پر 2129 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد اغا تر نشي مخکې د خیاطۍ دکان درلود او له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کړې وې، خو د نشو د خاطرې بیرته د لاسه ووتې. دا چې محمد اغا ولې په نشو اخته سو او نشو له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما درن خپل دکانداری کوله، زه خیاطم، یو بل ورور مې ګلدوزو، مشورور چې واغه د سودا دکانو، د درې واړه دکان نه موږ خټ اٹ کارم په برابرو. نو بیا زه چې ما بس د دکانو نه سرپرستی نه بس هله هله اخر بیا د دکانداری نه دښمنی شو، دښمنیان هم شروع شوې په پاکستان کې. بس هغې نه بیا پیرې ته پکې ناستم، د شپې به مې تر 12 پورې پیره کولی وې پورې. بس هغې نه سګرټ به مې ځان سره ولګولو، بس پیرې ته پکې ناستم. همدغې نه بس هله هله په نشه در شوم، تر اوسه پورې بس آخر په پوډرو په شیشو هم پسې راغلو. په دې چې راوختم، بس د دې نه مې دوکانونه هم ختم شوار څه، بېرته افغانستان ته راغلو. افغانستان نه پس ایران ته لاړم، ایران نه بېرته راغلم، بیا په دښمنانو شروع شو. زه دوه محکمې پیدا محکوم، درې محکمې شل کاله افس کړم. شل کاله افس نه بیا په دې کې بیا یولس کاله تخفیف راته ولګېدو، نهه کاله راته پوخ کېد مې تیر کړي. دو نیم کاله بکیږي چې زه را خوش شوی یم. درې کاله چرس مې څکولي، شراب مې خوړلي، شیشه مې څکولي، کریستال مې څکولي، پوډر مې څکولي، عینو ورته وی کورت غوندې دي، هغه مې خوړلي، ټری مې خوړلي دي، هغه اوبو غوندې دي، پلاستیکي دي ورته وی هغه مې خوړلي، بیران مې خوړلي، تر عراقو پورې. په ایران کې مې عراق په جاله کې خواړه، په سیریاخ کې. دغه یولس کاله مې کېږي چې د پوډر او د شیشې عملي شوی یم. شیشه خو اوس را پیدا شوې، خو شراب چې دي، چرس چې دي، وړکتوب نه مې ویل. موږ هم اس کور ته هم خجالت یو، کور نه مس پندې غیر اختیا خبرې. کور مې دغه 15 میاشتې کېږي چې پریښې مې دندل ته باغیل مردان کوم. کنه خو استاد هم دیر شي، د 2-300 روپۍ چې کینه ما تر غرمې پورې د سبې نه پیدا کوم. خو کبار دمې شروع وکړه، مایلې پرېده چې ورک کمایلې، بس لږ خپې مازاد شي سبې نه تر غرمې، او غرمې نه مازیګا 3 بجې به جیو شو ماسخوتانه پوری باز در 300 درینم سپوریم برابر اول ولا کمی ور پم جیف کی پر خلا غیا دین نه چیزان ته می خډوری خسته او ټولیم پنی شغیر کو. خو وعده ما پدی ون نه کولو چې رختي خبره زانه ته معلومه شملی من پردی آیا چې ځان ته کینې بیا به یاغي ناموس ته ګوري بیا به یاغي مور پلار تم ګوري ورون ته دغه په احترام باندې یمن بیا غاسه مغز خراب پیدا ورسره بس ما پدې نه کوله پدې چې د خپل کور مسولیت را پسی وی بیا د خسرو د خواخ او د هغه مسولیت بیا مې ورسره مغز چور خراب پیدا
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې د شاګولې څو ګاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل استړی مشی.
خیر اوسه خوار مشی
شاگل. خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پاره راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې.
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم پوړی یادومه.
خا پوړی غواړې؟
هو پوړی غواړم. ژر راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا وا په پوری راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم؟ زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی نن یوا پوړۍ په پور راکا سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي بس دی نور پور نشم درکولای.
خیر دی ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی زما پیڅه. زه مجبوریت لرم ته زما مجبوریت ته ګورې.
ته څه مجبوریت لري؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا ته چی شي عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیری خوښیږي.
تو با خدایا یو خو نشهیي مواد خرڅوي بل دا ګنام کوي.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم خو ته زما سات را تېر که.
تو با خدایا نه نه دا کار نه کوم. دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای زه ولاړه شه. زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې. داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته چای به وڅښې.
نور شرم دې کم دې چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب خدای دې خیر کی څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ ځوانان په کور وځي او نه وځي. ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله ته شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایې ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هېڅ شرم نه لري ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب تاسو ولې په مانا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي. مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی په سترګو مرانه نوځه. یوازې زه او حاجي اشرف نه یو. که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه.
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوي چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده یوه هفته وروسته کډه بار که خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
خدایا تو خدا نشه ای مواد زمونگ لوطن او رکی همی ساعت تباشو او همی ازاد لارا
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.